طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې په هرات ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستوران کې یو ځای له ډوډۍ خوړلو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه خبرونه بې بنسټه بللي. پرون د هرات ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې کله دوی رستوران ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخه ونیوله او ورته وویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کښېني. روسی رسنی وایي د تاجکستان او روسیې ولسمشرانو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. تاس خبری آژانس د تاجکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په حواله خبر ورکوي چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین د افغانستان د روانو حالاتو او د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. د تیرې شنبې په ورځ د تخار ولایت له خاجاغار ولسوالۍ څخه د طالب د تاجکستان په خاوره کې پر ناڅرګندو اهدافو او توغندي ولګېدل. د دې برید پړه اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د تیلو د تصفیه د یو خصوصي شرکت لخوا د سرپل ولایت د قشقري څخه د تیلو د تصفیه چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت ویان عصمت الله برهان بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د افغاني شرکت د دې څخه د زیرمې قرارداد په یو مزایده کې ترلاسه کړی و. د اوکراین ولسمشر وایي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه له خپلې خاورې د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره پراخې هڅې کوي، خو بیا هم هیڅوک اټکل نشي کولی چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. ولادیمیر زلنسکي تیره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له 24مې راهیسې چې پر اوکراین یې یرغل کړی خپل ډېر پوځیان له لاسه ورکړي، خو تر اوسه هم نه ده توانېدلې چې مهمې سیمې ونیسي. او جرمني ته د اوکراین د کډوالو د ورتګ په شمیر کې کموالی راغلی او اوس هر ورځ نږدې یوازې 2000 اوکراینیان جرمني ته ځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فزر نن وویل چې په مارچ میاشت کې به د ورځې شاوخوا 15000 اوکراینیان جرمني ته ورتلل. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته تر اوسه له 6 میلیون ډیر اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیارو وختونو څخه تر نیمایي ډیر یې تړل شوي دي.
از جمله 88 افغانۍ کې 400
له تا تیر وختونو څخه موږ وکولای شو چې په ټولو ولایتونو کې 40 وختونو د عام روغتیا په بودیجې فعال وساتو.
په یو بل لاپور کې به واوري چې په نورستان ولایت کې معتادین ډیر شوي دي.
ورسته تحولات خلک وزګر کړي کارونو فیصدی کم شوي، زیاتره کسان اوس بعضی برخو کې نشي توکو ته مخه کړي.
دا چې صنعتکاران معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمينه برابروي په دې اړه مو د کابل د صنایع او د خونی لمرستیال حاجی ظریف ګل زدران سره مرکه کړې ده.
په فابریکو کې مونږ تر ها په کابل کې تقریبا 15000 کارګر لرو او په دې کې په کم حساب هم چې وی کنه یو لس 15000 معتادینو ته په دې کې د کار زمينه مسیدي.
تداد محمد په نوم یو کس وایي چې تر می خپل ټول شتمنی پر نشو ورکړه.
دته د پلار او نکونو ډیر مالداری پاتې شو، هرڅه ته دې بدمرغه ناروغي څخه قربان کړل.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډراما لرو.
ها دادا درخلا
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
خدای دې خیر کی، څنګه راغلی اس؟
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیارو وختونو څخه تر نیمایي ډیر یې د بودیجې د نشټوالي له امله تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې کمې شوي او اوس مهال دوی د معتادینو د درملنې د فعال روغتونونو لګښت له کورنۍ بودیجې څخه ورکوي. د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو چارواکي له بهرنیو او کورنیو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې د اعتیاد جدي ټولنیزې ستونزې ته په پام سره باید خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې له روغتیایي برخې سره د بهرنیو مرستو کموالی د معتادینو د درملنې په پروګرام ډیر منفي اغیز کړی او په دې برخه کې مرستې یو مخ بندې شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې پخوا د معتادینو د درملنې پروګرام په بشپړ ډول پر بهرنیو مرستو ولاړ و، خو د پخواني حکومت په وروستیو میاشتو کې دا مرستې په ټپه درېدلې وې. د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي اوس مهال د معتادینو د درملنې ډیری روغتونونه د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي او پاتې روغتیایي مرکزونه په دولتي بودیجې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
جملې 88
افغانۍ کې 400 لا تا تیر څخه چې عامه روغتیا وزارت په هیواد کې درلودل، موږ وکولای شو چې په ټولو ولایتونو کې 440 روغتونونه د عامه روغتیا په بودیجه فعال وساتو. د 14 روغتونونو څخه چې په خوایې وازی په کابل کې فعالیت کاوه، اوس 40 روغتونونه فعال دي. په همدې ډول په نور ولایتونو کې هم د روغتونونو شمیر د تمویل کوونکو ادارو او کافي بودیجې د نشتوالي له امله لږ شوی دی.
خطر نداشتن دونر درست او بودیجې کافي.
شاغلی حجیر وایی په وروستو یاتو میاشتو کې په افغانستان کې د 22,214 معتادینو درملنه سوې چې له دې جملې څخه 40,000 نارینه او 30,000 ډېرې ښځې دي. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې اوس مهال د درملنې په 40 مرکزونو کې 40,000 معتادین بسترې دي، خو د پخواني حکومت د تېر شمسي کال د ثور د میاشتې وروستۍ شمېرې ښیي چې د معتادینو د درملنې اتاتیا مرکزونو د نږدې 40,000 معتادینو د بستر کولو اسانتیاوې درلودې. د معتادینو د درملنې مرکزونو ځینې چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي او د احتیاط جدي ستونزې ته په کتو سره دا غوښتنه کوي چې دا مرستې دې له سره پیل شي. د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکز مسؤله ډاکټره شایسته حکیم وایي مالي ستونزې د دې له امله شوي چې د دوی د بستر کېدو خدمات نږدې په سلو کې 50 کم شي.
قراردادیان نشته، پیسې او د کارکوونکو ماشونه نشته. دا ټولې هغه ستونزې دي چې روغتیایي مرکزونه سره لاس او ګریوان دي. د دې ترڅنګ د کورونو له خاوندانو سره د کرایې او کورونو د برېښنا په برخه کې هم ستونزې شته، چې دا ټولې ستونزې د معتادینو د روغتیایي مرکزونو د تړلو لاملونه دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د نورو بهرنیو مرستندوی ادارو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو له 2013 میلادي کال څخه بیا تر 2040 میلادي کال پورې هر کال 9.9 بلیون ډالر مرستو له لارې تر اتیا ډیرو روغتیایي مرکزونو لګښت پوره کاوه، خو دا مرستې په 2020 میلادي کال کې 1 میلیون ډالرو ته راټیټ شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د معتادینو د درملنې او نشې موارو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مرستې په مستقیم ډول د طالبان حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې د غیر دولتي موسساتو او ملګرو ملتونو د لارې به د پخوا په شان دوام ولري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د نورستان اوسیدونکو په دې ولایت کې د معتادینو د شمیر د ډیرو دوله عمله شکایت کوي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې پر پخوانیو معتادینو سربیره په وروستیو میاشتو کې د بیکاری له ډیرې دو سره ډیرو نورو ځوانانو هم نشو ته مخه کړې ده. د نورستان ولایت حکومتي چارواکي په ځوانانو، ماشومانو او ښځو کې د نشو ډیرې دل منی او لمرستندوی ادارو څخه غواړي چې د معتادینو د درملنې یو مرکز په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي. د موضوع جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نورستان برګ مټال او منډول ولسوالۍ چیرته چې یو ډیر شمیر ځوانان، ښځې او ماشومان په نشئی موادو معتاد دي، د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې په هیواد کې له وروستیو تحولاتو راوروسته او د بیکارۍ له ډیرېدو سره د معتادو ځوانانو شمیر د هرې میاشتې په تیرېدو سره ډیریږي. غلام ملا نورستانی په برګمټال ولسوالۍ کې قومي مشر دی. دی وایي چې د معتادینو د شمیر ډیرېدو ټولنیزې او امنیتي ستونزې هم ډیرې کړې دي.
د برګمټال کلی هم په دې مشکلاتو اخته دی. پورته دیوانه بابا او نور ځایونو کې
یو تعداد خانه سربازان یا افسران حکومتي دوایرو کې یا نظامي چارو کې کار کول ټول مهاجر شوی دی. په دې مواد مخدر زیات شوی دی، اپیون، تریاک او دا استعمال کولو وجه نه
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل په برګمټال او کامدیش کې کوکنار نه کرل کیږي او دا ټول مواد ورته له ګوندی ولایت بدخشان څخه په غرنۍ ولارو راوړل کیږي.
د برګي مټالو لسوالۍ څخه یو د افسایکل د دې ترڅنګ نور کلی چې دا د بخاره هیڅ په نشئی توکو باندې روغدي شوی او اوس د بیکاری کچا ډیره زیاته شوی دا کم کسان چې په نشئی توکو باندې روغدي دي هغه نور کسان هم ځان سره روغدي کوي. تخته نه خواسته زمونږ د نوی ځوانان ټول په دغه بدبختی او پخته نشي خلک نشي کولای چې پر درملنه نور ولایتونو ته لاړ.
دوی وای د نورستان ډیر شمیر اوسیدونکي بیکار او بیوزل دي او بلزیتا د درملنې لپاره د تګ وس هم نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په نورستان کې د معتادینو د درملنې یو روختون جوړ کړي. ځایي چارواکي هم مني چې د بیکاری لامل د نورستان په ځینو سیمو کې د معتادینو شمیر ډیر شوی. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
ورسته تحولات خلک وزګر کړي کارونو فیصدی کم شوی. زیاتره کسان اوس بازي برخو کې نشئی توکو ته مخه کړي چې زیات روغ دي کسان برګي مټال او منډول ولسوالۍ کې شتون لري. بنا ان مونږه مرکزی حکومت څخه همدارنګ نړیوال خیریه بنسټونو همدارنګ خصوصا هغه ټولونو څخه چې د صحت په برخه کې کار کوي غواړو چې د ځوانانو او ماشومانو ژوند ژغورنې په خاطر نورستان کې د نشئی روغ د ځوانانو د درملنې مختلف کلینیکونه جوړ کړي.
نورستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په تیرو کلونو کې د معتادینو د درملنې یو مرکز هم پکې نه دی جوړ شوی، خو په تیرو کلونو کې به ډیر کم شمیر معتادین د درملنې لپاره کابل او ګوندۍ ولایتونو ته وړل کېدل. خو اوس چې په اکثرو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو د روغدو د بستر کېدو خدمتونه بند کړي، د نورستان معتادین هم له دغو خدمتونو بې برخې شوي.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. صنعتکاران وایي چې د دوی په فابریکو کې معتادینو ته د کار زمينه برابرېږي او دوی هڅه کوي چې روغسیوي مسلکي معتادین په کارونو وګماري. دا چې په مجموع کې به څومره معتادینو ته د کار زمينه برابر شي، دوی د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي، او که معتادینو ته کارونه ورکړل شي دا بل دوی او کورنوی سره د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څومره مرسته وکړي، په دې اړه مو د کابل د صنایعو د خونی لمرستیال حاجی ظریف ګل زدران سره مرکه کړي او په پیل کې مپختلې چې دوی معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمينه برابروي.
متدین ته مونږ په یو صورت کې هم کارونه برابر کړی دي، هم برابرولای شو. مونږ په فابریکو کې وړو وړو کارونه لرو او هم کا غیر مسلکی هم اوسیږي، خو بیا هم غلطه دوی ته کم تم کار پیدا کیږي. هېدې لپاره او زمينه مسایده او په فابریکو کې مونږ تر ها په کابل کې تقریبا 15-20,000 کارګر لرو او په دې کې په کم حساب هم چې وی کنه یو 15,000 نفر متدین او ته په دې کې د کار زمينه مسایدي. او ان شاء الله تعالی هم د فابریکو کې د اوسم شته دي چې مخکې موتات او اوس الحمدلله سم خلک ترې جوړ شوی دي او په فابریکو کې مقصد کار کوي.
په مجموع کې به تاسو څومره متدین ته د کار زمينه برابر کړی وي؟
چوند معلومات خو به مونږ ته دقیق ونه شي ځکه چې افغانستان ډیر لوی دی او تقریبا مونږ په ټول افغانستان کې صنعت لرو، بل خصوص په کابل کې هم تقریبا ډیر پرکونه دی. په دې کابل کې چې مقصد غوي همدلته په حال دی لپاره مقصد تولید کوي، نو په هر فابریکا کې شته دی او څه تعداد کسان شته پکې. په دې کې باید دولت لاس پکار شي او هم په دې کې مقصد ملت لاس پکار شي ځکه چې دولت یې ورته ټریننګ کوي او ملت ورته کار ورکړي. نو دا یو ډیره ښه لاره ده او دوی لپاره مقصد ښه زمينه ده چې مقصد دا ورته مساعد شي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې معتادین کروغ هم سی بیا هم کار نشي کولای، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
کچیر ته خدای دوی خکړه او جوړ شو نو په دې پوهشه چې مقصد دوی کار کولای شي او مقصد ورسره باید لاس یوړل شي تر څو مقصد دوی په خپله په دې باندې متعین شي چې مقصد دا کار د ما لپاره لازم دی او زه باید دا کار وکم.
تاسې د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي؟ آیا په دې اړه له دولتي ادارو او روغتونونو سره اړیکې نیسي او که یې په انفرادي ډول را پیدا کوي؟
موږ د معتادینو چې کوم ځای کې مالجه کیږي هغوی مرکز هم د موږ سره نږدې دی، هغوی سره موږ رابطه کوو. هغه چې کوم کسان دوی ته مطمئن وي یا دوی ته د کار د وړ ګرځېدلی وي نو هغه کسان دوی کولی شي چې موږ ته معرفي کړي. خپله فابریکه هم یو د ټریننګ سینټر دی ځکه چې هلته خپله چې څنګه څوک لاړ شي که هر څوک وي که نه چې یو څه نه څه مغز هم ورسره وي هغه خپله یو هفته کار چې وکړي هغه پوهیږي چې زه باید څه رقم په خپل کارونه په مخ بوزم. ګوري نور هلکان ورسره څنګ کې ناست وي هغوی ته ګوري هغوی نه هم زده کوي او که چېرته دوی ته د کار زمینه مساعد نه شي خلک ترې نفرت ولري نو بیا به بیا دوی دغسې بېکاره ګرځي بېرته به بیا په همدې غټ مصیبت باندې ګرفتارېږي. نو ښه خبره دا ده چې په هر رقم باندې کېږي هر څوک باید لاس په کار شي چې مقصد دوی ته یوه طریقه جوړه کړي او دوی ته مقصد یوه زمینه مساعد کړي چې تر څو مقصد دوی په دې مصیبت نه راوځي او خپل اولادونو ته او خپلو پاملونو ته یو حلاله نفقه پیدا کړي.
که معتادینو ته د کار زمینه برابره شي دا به له دوی سره د نشې په پریښودلو او له کورنیو سره به د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څه مرسته وکړي.
زه به تاته دومره وویلی شم چې د معتادینو ته که په چیرته د کار زمینه مساعده شي او د دوی ذهن او فکر د کار سایټ ته واوړي نو ته په دې باندې پوه شه چې هغه هر قسم باندې نشه وي هغه به پریښودل کیږي. دوی اکثره چې مقصد داسې په مصیبتونو باندې ګرفتار شوي دي او دوی بیکاره پاتې شوي دي پامل نه لرې پاتې شوي دي د کار نه لرې پاتې شوي دي نو په دې خاطر باندې مقصد هغوی د بدو پیښو ته مخه کړې ده او د پامل دپاره یې دا خو واضح خبره ده چې هغوی څومره دوی کړیږي د یو نه لس چنده مقصد د دوی پامل ورسره ځورېږي ورسره کړیږي او دوی که چیرته مقصد په کار باندې بوخت شي او د دې نشایي توکو نه مقصد لاس په سر شي او د دې نه لاس واخلي هم به عواید کورته ویسي هم به د نور مصیبتونو نه پارغ شي هم به د خپل اولادونو په سر باندې لاس راکش کی پامل به یې ډیر ترې خوښ شي او دوی دپاره به ډیر غټ سهولتونه ایجاد شي.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خپريږي او اوس ته خاطرې وار دی. د زابل ولایت اوسیدونکو داد محمد د خپل تر سردار کیسه کوي چې ل 150 کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې تریل ناوړه خلکو سره د ناشتي او ملګرتیا له عمله موتات شو. داد محمد زیاتوی چې تر میزمه کې خرچ کړی او اوس ل خپلوانو سره د پخوا په چیر اړیکې نه پالي. دا چې سردار د نشول عمله نور د سټډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به د سردار د وراره داد محمد ل خلی واورو.
متاسفانه کاکا می د 15 کلونو په شاوخوا کې رقم رقم نشي کوي پودر شیشه او داسې نوري داسې ولی دی په دې بدبخته ناروغي باندې اخته کیږي. دلیل یې همدا ده چې د کور سرپرستی نه درلود. دته د پلار او نیکونو ډیر مالداری پاتې شو ډیر شتمنی ورڅخه پاتې شو د په څامل لار باندې مصرف نه کړه هر څه د دې بدمرغ ناروغي څخه قربان کړل. نور مشکلات چې دی ورسره مخ شو هغه دا و چې له کورنۍ سره د اړیکو ضعیفوالی له ټولنې سره له محیط چاپېریال له هغو خلکو سره چې ده په پخوا له هغو سره اړیکې پاللې په دې کې ډېره کمزورتیا رامنځته شوه چې په پای کې بیخي له دوی سره اړیکې قطع کیږي یوازې او یوازې پاتې کیږي. نو نشي دی له ډېرو مشکلاتو سره لاس او گریوان کو. هغه تغییرات مو هم پکې ولیدل چې موږ به فکر نه کاو دا حوصله له لاس ورکول او حتی دې ته هم مجبور شو چې غلا وکړي او بل دا چې کورنۍ ته تاوان دا و چې اولادونه یې د دغه بې سرپرسته بې تعلیمه لوی شول. هغه څه چې یو پلار یې باید د اولادونو لپاره برابر کړي هغه که د تعلیم په برخه کې وي که د هغو اړتیاو په برخه کې چې د دوی آینده ورباندې جوړیږي خو متاسفانه چې دا سهولتونه یې ورته برابر نه کړل او بې تعلیمه بې سرنوشته لوی شول. کورنۍ ته یې همدغه تاوان و. بده خاطره مې دا ده چې زه هر کله تلویزیون ګورم د معتادینو هغه لنډ لنډ کلیپونه چې ګورم نو سترګو ته مې کاکا ودرېږي او زموږ د ټولې کورنۍ همدغه ارزو ده هیله مو ده چې کاکا مو په ښه توګه له دې بدمرغې ناروغۍ یا مریضۍ څخه وساتل شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
اول ذهنونه باید روشن شي د مخدره مواد هغه کوم اسرار چي دي دا باید نفر پوښي چې ام جسمي نگانه هم اجتماعي دي نگانه هم آگاهي عامه باید په جامعه کې باید لوړ شي بل په مکاتب کې هم مسئولینو ته متعلمینو ته په پانتونو کې یو ځوان ځان ته داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړي چې دا د سبې نه د خوب نه پاسېږي تر چې ماښام پورې ویده کېږي دا باید کوم مثبت شیانو کې بل سارنه او نصارت وکړي دا د خپل دغه ځوانان فرض مثال اول یو پلار یو د فامیل رئیس په عامه محضر د فامیل کې سګرټ استفاده کوي دا د فیزیولوژي دګانه د طب دګانه یو زمینه ساز فاکتور ده چې یو اولین ګام د موادو مخدره ده دوم هغه د سرسید موادو مخدره تاسو ګورئ په افغانستان کې داسې یو مسؤول ځای نشته چې هلته مخدره مواد پیدا نه شي چیرې چې محیط کشیف شي دا مستقیما تاثیر کوي د ملایمانو وظیفه ده د دین عالمانو وظیفه ده چې په وقایوي چارو کې د دوی نقش د ملایمان ډېر نقش ولري چې خلک یو ملاته یو عالم د دین د ډېر غوږ نیسي بل په تعلیمي تربیه کې باید په دغه وقایوي برنامې اته په کریکولومو کې زیات شي په پانتونو کې په مکتبو کې
ایا په هیدلاست
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د بشیر د کور زنګ پر لپسې وهل کیږي بشیر په وارخطایي له کور راوځي د کور مخې ته داسې خلک ویني چې په لیدو یې سخت وارخطا کیږي دا خلک بشیر ته وایي چې ته باید خامخا هم دا اوس له موږ سره ولاړ سي دا چې دا خلک څوک و ولې د بشیر دوی کور ته راغلي و اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یار سلطان نن جی ډیر غوند وکړ کور دی ودان چې یارانو ته دغه زمیل مسیاوی جوړوي خدای دې تل خان او ودا لره
مهر جانا مسیاران دی ژوند دی متن دی وای چې خان یې په یاران یې بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو را برکته خان یم
بشیر جانا تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي
هېڅ غم مه کوه نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي دا اوس یې زنګ وهلی و چې پر لاره یو
زه ښه دی چې را روان دي نژاو میله له یارانو سره خوند کوي چې یاران نه وي آز بیابان ښکاري
یاره بشیر جانا ګل خبره دې وکړه ریښتیا هم چې یاران نه وي سړي ته ماڼۍ هم کنډواله ښکاري
غزل جانا یوه بله خبره مې را یاده شوه خبر شوم چې کور رانیسې که څنګه
بس داسې یې وبولی چې رانیولی مې دی
ګوره والکه ټوکې مه کوه رښتیا وایې
رښتیا وایم که یې نه منې دا دی دا یې قواله ده بس یوازې شاهدان یې پاتې دي یو شاهد به مې تشي دغلته ګوته ولګوه او څلور عکسونه دې م راکړه
یار سلطان بختواری چې اکسونه تیار په جیب کې را سره دي
یاره بشیر جانا خدای دې ژوندی لره راکه اکسونه دې راکه
ها دا دی وایخله بل کار وایه
بل داس ځواني وکړه چې په دې قواله کې د شاهد په صفت ګوته ولګوه رنګ دا دی ما سره شته
یوه نه چې زل ورې خو به ګوته ولګوم تر دې خوای که زوره وره
دا دی دغلته ګوته ولګوه
سمه دا دی ګوته مې ولګوله دا خو څلور پاڼې دي کنه؟
او څلور پاڼې دي، په ټولو پاڼو باندې ګوته ولګوه، دغه ګوته ولګوه.
دلته مې
خلاصو معلوم معلوم
دلائی
چدا بچوک بھی
ہاں دادا ادھر رکھ لو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
قمندان صاحب، خدای دی خیر کی، څنګه راغلی است؟
یو چا ستا په اړه شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما په اړه شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی. یو میاشت وخت یې غوښته و، خو اوس درې میاشتې تېرې شوې دي، لا کور نه را تسلیموي.
څوک وایي؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی.
د وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي، پر دا مخامخ چوک مغازه لري، ته یې هم پیژنې؟
قماندان صاحب، سامه د سلطان پیژنم، له بل چا څخه به کور رانیولی وي. ما کور نه دی ور باندې خرڅ کړی.
نه، تا خپل کور ور باندې خرڅ کړی دی. ما ته یې قواله را ښکاره کړه، تا ګوته ور باندې لګولې ده او ستا اکسونه هم ور باندې لګېدلي دي.
قماندان صاحب، اشتباه ځنه شوې ده، زه نه یم، بل بشیر به وي.
زه په هر څه پوهیم، همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم را ښکاره کړه. تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده. راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم.
سمه ده قماندان صاحب، زه به ورکور ته ولاړ شم، کورتۍ به مې واغوندو، بیا به درسره ولاړ شم. هوا سړه ده.
سمه ده، ورشه، خو ژر راشه چې ناوخته کېږي.
وسړیا، ولې داسې وارخطا یې؟ په دروازه کې څوک و؟ خیرات خو به وي؟
بس ښځې پوښتنه مه کوه، کور مو سپېره شو.
ولې ولې، خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
پولیس راغلی دي، وایي تا کور خرڅ کړی دی.
خدایا فضل وکړي، نه موږ خدا کور نه دی خرڅ کړی. پولیس څنګه دا خبره کوي؟
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي، ویډیو دې هم را سره شته.
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی؟
نه، ما کور نه دی خرڅ کړی، خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي.
نو ته خو شکر باسواده سړی یې، څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول؟
لتا به دا خبر څه پټوم، اصلي خبره خدا ده چې زه هغه وخت نشه وم، په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده. ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی، ته مو شاهد یې. زه هم نشه وم، قباله مې ونه لوسته، بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل.
د غم نشه دې شه، ستا نشو خو زموږ مینه راز پیدا کړه. دغه یو کور مو درلود، اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو؟
دا ټول زما له لاسه دي، که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي. د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه است.
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/